د مشال ریډن ورځ نه ساته پرونو په ورسته خبري غړي کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه منی وخت شوه 15 بجې په لګړي کې با تاسو ته د پی ډی ایم د غونډې په اړه حال درکو چې سره وان دي او په دې باندې با تاسو ته په ژوندې بڼه باندې نظر هم درکو د پوهانو چې هغه په دې اړه څه نظر لري تغراز نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو انیس اجمل تا چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت خلاف د لانګ مارچ پړا غونډه کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای له جاپان سره اړیکې زیاتول غواړي او په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 50 کسان مړ شوي دي د خبرونو تفصیل د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت خلاف د لانګ مارچ پړا غونډه پیل شوې ده د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په خبري کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې په نننۍ غونډه کې به د لانګ مارچ طریقه کار او د اپوزیشن د غړو د استفاګانو د ورکولو پړه خبري کیږي نوموړي زیاته کړه کله اسمبلیانو استفاګانې ورنکړل شي نو خای د حکومت پر ضد کېدونکو لانګ مارچ ګټه ونه لري پی ډی ایم اعلان کړی چې د مارچ په شپږشتمه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي مولانا فضل الرحمن د مارچ په دولسمه نیټه د سینټ مشر او مرستیال مشر لپاره په شوو ټاکنو هم تنقید وکړ او تورې پورې کړ چې د واکمن ګوند امیدواران د اسټابلیشمنت په مرسته بریالي شوي وو خو وزیر اعظم عمران خان او فوج تل دا تورونه رد کړي دي د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن له مشره د استعفا غوښتنه کړې ده د غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز او د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه دوی تور پورې کړ چې د انتخابات تو کمیشن د سینټ د مارچ دریمې نیټې ټاکنې په شفافه توګه کولو کې ناکامه شوې ده په دې انتخاباتو کې د اپوزیشن اتحاد کاندید یوسف رضا ګیلانی حکومتي امیدوار حفیظ شیخ تاماتي ورکړی و چې لدی رستو وزیر اعظم عمران خان هم په انتخاباتي کمیشن تنقید کړی وو خو کمیشن په جوابي بیان کې ویلي چې تر اچھا فشار لاندې نه دی راغلی د بلوچستان په هرنایي ضلع کې پکان کې د اور لګیدو له امله شپږ کان کیندونکي وشل شوې دي نن د پاکستان سنټرل ماين لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا مشال ریډیو ته ویل چې د هرنایي په تور غر سیمه کې کان کیندونکي د کوئلې پر اوستلو بوختو چلته اور ولګید د دوی په وینا کان کیندونکي نن سهار لکان راوستل شوي وشل شوي کسان له پښین او افغانستان سره تعلق لري پولیس وای په کراچۍ کې د رینجرز واکونو په موټر بمی برید کې یو عسكر وشل شو دی د پولیس مشر غلام نبی میمن پرون په یو بیان کې ویل د رینجرز واکونو په موټر دا برید پرون په کورنګي ټاون کې شوه او بم په موټر سایکل کې خدل شوه په حمله کې 12 کسان زخمیان شوي چې پکې یو د رینجر سپاهي دوه پولیس او ته ولسی وګړي دي د پیښې سیمواري لاچا نه ده منلې په پاکستان کې پتیرو سلوریش تو ساتونو کې د کورونا وایرس لبچې نور 50 کسان مړ شوي دي د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي وپاڼي نن لیکلي چې پتیرو سلوریش تو ساتونو کې 2015 کسان په وایرس اخته شوي دي خو په همدې موده کې تر 11 زیات کسان ورسخه رغیدلي هم دي په سوات کې وطن د خپلې کورنۍ سلور کسان وشلې دي د سوات تحصیل کابل ډي اس پي بادشاه حضرت مشال ریډیو ته ویلي نن سهار د کابل په شاډیرې سیمه کې وطن خپل مور دورونه او روندار په ډسو وشلې دي پولیس وای تورن تن یې نیولې ده او د پیښې پلټنې روانې دي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د باس لپاره د مسکو په کانفرنس کې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان دی جالینا پرون په یوې خبری غونډه کې د مسکو په کانفرنس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ نوموړي ویل د مسکو غونډه د اغه نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او خیره خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له دفاع وزیر لاید آستن سره جاپان ته د سفر پیلولو پر مهال له ټوکیو سره د اقتصادي او امنیتی اړیکو خکولو غږ کړی دی د دې سفر مخه له ایشیایي اتحادیانو سره اړیکې په داسې وخت کې مضبوطول دي چې د چین لخوا په سیمه کې د اثر زیاتولو هڅې زیاتې شوې دي د دواړو وزیرانو ولسمشر جو بایدن په کابینه کې لومړی غړي دي چې د دندو سنبالولو وروسته سول او ټوکیو ته سفر کوي د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو ورزل چې انیس اجمل وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ په دې غړي کې اورې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پیډیم غونډه د محل په اسلام آباد کې روانه ده او د هنۍ د کلی په کان کې وکان کیندونکي وژل شوي. د پاکستان سنټرل ماين لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا وای او پوهان وای د پاکستان په سیاست کې تشدد رامست شوي.
کله چې دا کلچر راغلی دی نو لیډرانو چې کله دا قسمه الفاظ استعمالول شروع کړي دي، لاندې کارکنانو تشدد ته لاس واچول.
او په ډیورنډ کرخه ازغن تار کاروبار ته څومره تاوان رسولی، پر دې ځانګړی راپور لرو.
او دا باړي خدا خو دې موږ ته خدا وشي، موږ روزګار هم خراب شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونه کې هم ورزل چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم غونډه د محل په اسلام آباد کې روانه ده. د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 15 نیټه په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال ویلي چې په غونډه کې بعد د حکومت پر ضد د اعلان شوی لانګ مارچ پر طریقه کار خبري کیږي. دوموړي زیاته کړه چې د ترڅنګ به له اسمبلیو د استعفاګانو خبره اهم بحث شي، البته د پوینا کې استعفاګانې ورنه کړل شي نو لانګ مارچ به هیڅ ګټه ونه لري. د پی ڈی ایم په غونډه مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وګورو.
د مخالف ډلو د اتحاد پی ڈی ایم غونډه مهمه ده، اسلام آباد کې دا وخت روانه ده او د غونډې وروسته به بیا یو خبري ناستم وي. مهم موضوعات دي په دې غونډه کې او بنیادی پکې اولنۍ چې دا موضوع هغه د حکومت خلاف چې کوم د اپوزیشن پی ڈی ایم لخوا یو مارچ اعلان شوی دی چې په 26 د مارچ دا شروع کیږي او د پی ڈی ایم مشرانو چې 13 تاریخ پورې د اسلام آباد ترسي. یو دا موضوع د هغه لپاره حکمت عملی ستراتیجی په هغه باندې غور کیږي. او دویم چې کوم مهم موضوع اوس په پی ڈی ایم کې دا هغه د اسمبلی نه د استعفاګانو دا چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن اسمبلی نه د استعفاګانو ملاتړ دی، حمایت کوي او دا هغه دا نظر دی چې که استعفاګانې نه وي نو بیا د لانګ مارچ هم دومره اهمیت او ارزښت نشته. نو هغه دا غواړي چې د اسمبلی ممبران دي د ټولو مخالفو ډلو هغه استعفاګانې ورکړي. د مسلم لیگ نون نظر مولانا فضل الرحمن سره د استعفاګانو په مسله باندې هغه ډیر نږدې دي، لیکن پیپلز پارټي د دې مخالف تا او د پیپلز پارټي د مشرانو دا نظر دي چې ایری طریقې هم د حکومت خلاف، یعنی په پارلیمان کې دننه دا د عدم اعتماد خبره شوې ده چې هغه لارې د خپل کې او د پارلیمان کې دننه دي د اپوزیشن غړي پاتې شي. پیپلز پارټي دا موقف ته په دې موضوع باندې د نظر اختلاف شته، لیکن پی ڈی ایم خپل ځای باندې موجود دی، فعال دی، غونډه روانه ده. نو د دې دوه موضوعاتو نن چې کوم بنیادی ویل شوی دی د دې مقصد د غونډه هغه هم دا دی. او لیکن معلوم بشي چې کله غونډه ختم شي او بیا خبري ناشته کیږي چې په هغه کې صرف حصہ دی مخې ته راځي.
اودم کودا په اسلام آباد کې زب همکار طاهر خان چې تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم غونډه د محل په اسلام آباد کې روانه ده. دوی ویل چې د ځینې مهمه خبرې دي چې یو پکې دا هم ده چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن غواړي چې له اسمبلیو د کم اپوزیشن ګوندونو غړي دي هغه استعفاګانې ورکړي. خو څنګه تاثیر طاهر خان په خبرو کې وردل چې لا هم ټول سیاسي ګوندونه پر دې خبره متفق نه دي. هم پر دې موضوع خبرې کوو په اسلام آباد کې له کارپوه حسن خان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون په کرخه دي. حسن صاحب، ډېر ډېر ستړي مشي او ستاسو نظمه به لومړی پوښتنه همدغه وي چې دغه استعفاګانو غوښتنې ته څنګه ګوري د مولانا صاحب چې دغه کومه غوښتنه ده، نو ستاسو په خیال باندې په دې باندې به ټول سیاسي ګوندونه متفق شي که څنګه؟
ډېره مننه. ګوره څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویل، ما په خیال طاهر خان صاحب دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یعنی د اپوزیشن ډلو د کم اتحاد چې د دې نه نه غونډه کوم اسلام آباد کې روانه ده، هغه دغه بنیادی مقصد هم دا دی چې د لانګ مارچ چې دوی شروع کړی د دې میاشتې د 26 تاریخ نه، نو دا غنه مخکې دوی وی چې موږ په دې باندې ټول فیصله شو چې لانګ مارچ به الله کامیابیږي چې کله موږ ټول د نېشنل اسمبلی نه او د صوبایي اسمبلی نه چې کوم دی مونږه استعفا غانې ورکو. د دې لپاره دا غونډه دا په دې کې تقریبا نور جماعتونه چې دي د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب او د غشانتي د پاکستان مسلم لیگ نواز دله چې دا هغوی لارج دي په دې خبره باندې اتفاق دي. خو پاکستان پیپلز پارټي چې کوم دی هغوی د دې خبرې سره اتفاق نه لري. تاسو پرون به خبر کتلی چې د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو زرداری هغوی پرون هم دا خبره کړې وه چې مونږ ته په پارلیمنت کې دننه کم جمهوري طریقې دي هغه مونږ ته اگزاست کول پکار دي لمبې پکار چې هغه ټولې مونږ وکړو. نو دا خبره که تاسو ته یاد وي نو چې کله د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان پیپلز پارټي د سوري لاندې کمال پارٹیز کانفرنس شو نو په هغه کې شپږش پوینټ شو په هغه کې دوی دا ویل چې مونږ به دا تحریک کوو د 1 دسمبر پورې به چې مونږ استعفاګانې جمع کوو. نو بیا 1 دسمبر چې راغې نو هغه کې اختلافات رالل نو بیا دوی ویل چې دا استعفاګانې به د خپل خپل لیډرشپ سره جمع کوو. بیا دوی د 31 جنوري ورک او دا ویچاره د فروری د لمبه هفته چې کوم دا د 1 فروری موږ فیصله کو او موږ به لانګ مارچ دا کو پاره کې به بای الیکشن نه غي پاره کې به سنټ الیکشن نه غي نو دې ټول پاره کې حساب واغستل. و سم د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم موقف ته یاد غوي کوم درې دې هغه دا دي چې غوي وي چې موږ ته پارلیمنت کې دننه د عمران خان یعنی د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف چې دي
حکومت کې دا په سن کې کڅو وجه چې هغه د استعفا ته غاړه نه دي ستاسو په خیال باندې
پورا پیپلز پارټي چې کوم دا غوي یو مونږ چې انټلیکچوال بیس چې کوم دی یا پولیټیکل اکیومن چې دی دا نه چې د نورو کم دی خو دا غوي بده دا وایم چې ایکسپیرینس هم دی سفر شوی هم دی او د دې اوس دی وخت چې کوم جماعتونه دي نو هغه ته اغوی یو خدای دې چې پسند کې دا غوی حکومت کې په مرکز کې دا غوی اپوزیشن کې لګه کافی کسان دي 350 سره پاسه دا ته کسان دا غوی په مرکز کې دي دا څنګه ته پسند کې دي و څه غوی خپل کیلکولیشن کم کې نه ظاهر خبره ده کچره اغوی د دې لپاره د عمران حکومت ختمول غواړي چېرې دوباره دې الیکشن وشي. نو زما خیال دی چې د پیپلز پارټي هر غړی چې کړه دا انالیسس کې نو غوی بداوی چې پسند کې مونږ دومره میجارټي یا اکثریت طرف حکومت کې نشو راغځاتلې بیا لکه وستې یو دغه ځان دی غوي ته دا پته ده چې په پنجاب کې یا په خیبر پختونخوا کې هغه دومره خپل کسان نشي منتخب کولې نو ولې هغه دا یو داسې ردی عمل په توګه باندې دا کار وکړو. د دې ما په خیال ریزلټ د پیپلز پارټي کافي حد پورې ګټا شو ګوره نو زیاتره خلک وایي هم دا چې را ممکن نه ده چې دا پوزیشن په استعفا سره به کوم دی حکومت ختم شي. نو د دې کې بنیادی وجه دا ده چې پاکستان پیپلز پارټي مخکې غو یو غلطي کړې و په 85 الیکشن یا 83 الیکشن هغه کې دوی حصہ نه واغسته بیا چې غیر جماعتي بنیادونو باندې حصہ نه واغسته دا غیر نه پسې د ملک سیاست کې کم نوی بدلون را لاله او کم مسلې را لاله نو دوی ته غشي یاد دي نو پیپلز پارټي چې هم د ګیم نه ځان بهر نه پاتې
سم. حسن صاحب ډیر زیات مننه. بس اخري پښتنه بس ساتنه نه دا وی ک استفاګان ورنکړل شي نو مولانا صاحب چې لانګ مارچ به هیڅ ګټه ونه لري د دې سره څومره اتفاق کوي او بل دا ک پرسکا دغه استفاګان نو ورکل کیږي نو تاسو په خیال د پی ڈی ایم دغه اتحاد به برقرار پاتې شي کنه او د دې سره ترلې بل پښتنه دا هم د چې مولانا صاحب تاسو په خیال ولې دومره اکټیو یا فعال دي
وره لیس دغه ستاند فرام د لاست کوشن سره چې کوم د اخیری ته پوسټر مولانا صاحب ولې ګونه فعال دی بیا پی ڈی ایم مولانا صاحب په لمبي ځل باندې د ملک د پارلیمان نه بهر دی. یو دغه خبر دا ده چې د مولانا صاحب کم بیس او اغا جنوبي پښتونخوا او قبایلی سیمه وي نو کتا سو ګوره نو د جنوبي پښتونخوا او قبایلی سیمه وسال دې کې د مولانا صاحب هغه پوزیشن ځکه نه دی چې دې کې دوه تحریکونه رااله یو پاکستان تحریک انصاف البته کې ډیر ځات هغه ان روډ ځپل او بل پښتون تحفظ مومنت چې کوم دی هغه په جنوبي پښتونخوا په خاص توګه بنو وزیرستان نارت وزیرستان شمالي وزیرستان وغیرہ کم چې جی وای سترونګ بیس دی هغه کې هغه رااله نو مولانا لدی د دې قبایلی سیمو د صوبې حیثیت پر کول یا صوبې زم کېدل چې کوم دی پدې باندې هغه خپاو او هغه خپل هغه موږ چې وایو خپل سیاست ته وڅکاري په نظر باندې، نو هغه یو داسې کار دی چې یاره لکه هغې سره د هغوی خو ان پاتې شي او خپل یو پوزیشن جوړول به غواړي. اوس که پوزیشن استعفا ور نه کړي د پی ډی ایم به څه اهمیت دي؟ نو ما په خیال د سره په جلسو جلسونو سره یا د لنګ مارچ سره تاسو ته پته د حکومت څوک نشي لرکول، نو حکومت په دغه باندې استعفا ورکوي، دا به دومره افیکټیو نه وي. اگر چې دا ده چې حکومت ته به یو ټف ټایم ورکي، ځکه چې ته لانګ مارچ کې او داسې سترانګ درنا کې په اسلام آباد اوسې درنا به دوی کوي، یو کنه دام لا اوس کنفرم نه ده، نو حکومت مجبوروي شي، حکومت باندې پرېشر راوستي شي. خو زما نه د خیال چې هغه به هغه نتایج چې کوم مولانا صاحب غواړي یا نواز شریف صاحب غواړي چې عمران خان حکومت ختم کړي، هغه ناممکن نه.
ډیره زیات هم نه ستاسې نه حسن صاحب، خو کلنټو کې دا هم جواب کې چې آیا د پی ډی ایم دغه اتحاد به برقرار پاتې شي که څنګه، راتلونکي څنګه ګوري؟
نو پی ډی ایم خو به دا نه ده چې ختم بشي، خو دا حیثیت به نه، ځکه چې پی ډی ایم کې یو پیپلس پارټي پرس کا بهر شي بار کې خو بڼم به نه، ځکه چې پیپلس پارټي به چرم دا دغه نه کوي. خو بیا هم په پی ډی ایم کې مولانا صاحب شو، نواز شریف صاحب شو، دا غیر سره محمود خان چلدے سے پښتونخوا پارٹی شولا، غیر سره چې کوم دی بی ان پی شولا، دا جماعتونه چې کوم دی یا عوامي نېشنل پارټي خو پکې دي شي وزرا غپاتې نشي، خو لګاغې دا وې سټېټس هم د پاکستان پیپلس پارټي په شان دي. تحریک په یی خو زما یقین نه دی چې دونه زیات موثر دي.
ډیر زیات منستاسنه حسن صاحب، یو جهان منستاسنه دا موږ سره په اسلام آباد کې کارپوه حسن خان تاسو ته دوی نظر واوریدو د پی ډی ایم چې کما غونډه د محل په اسلام آباد کې روانه ده، نو تاسو واوریدل چې دغه پی ډی ایم په راتلونکي باندې او دغه راز په دې کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو څه نظر دی، په هغه باندې تاسو د حسن صاحب خبري واوریدلې.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر کوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړې دي. خو پر ډیورن کرخه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څاغېس کړي.
خلک ته جوته صدما ورسې ده، چکم خلک ولتم ځکه لرل ولته کورونا لرل،
زمنګ پلویم دي، زمنګ زمکیم دي، زمنګ مرګریم دي، زمنګ هر څه دی هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کډونن د پاکستان دي، د دواړو خوا یو قوم یو یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرخه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساعتونو کې خبريږي.
مشال راډیو ته وګورئ. زو کراچۍ ته اوردونکو، په کراچۍ کې 14 یو تن وژل او 12 ټپي کړي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میمن د مارچ پر 15 نیټه په بیان کې ویلي چې د رنجرز واکونو پر موټر د غبرید په کورنګي ټاون کې شوې. غلام نبی زیاتوي چې بم په موټر سایکل کې خودل شوی وو، تر اوسه هیڅ چا د بریدې ماری نه ده منلې. د سین صوبې د پولیسو مشر د پیښې د پلټنو امر کړی. د یادونې دا چې د کراچۍ په دې سیمه کې وخت نا وخت د پاکستان پر امنیتي ځواکونو داسې بدونه کیږي. تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد نیاز علي راکوي.
پرونته مارچ په 15 ما خام د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د رینجرو په یو گاډي بم 14 شوې ده. په دې پیخه کې د رینجرو یو سپایي وجلې شوې او یو پولیس او دوه نور رینجر سپایان جوبل شوې دي. په پیخه کې اته نور کسان هم ټپيان شوې دي. تر اوسه چا د بم 14 ځمداري نه ده قبول کړي. د 14 وروسته د کراچۍ پولیسو مشر غلام نبی میمن په خپل خبرکړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ډومبي معلوماتو تر مخه دا د بم 14 و او بم په موټر سایکل پورې وصل و. په 14 کې یو رینجر سپایي وجلې شوې او نور رینجر، پولیس او نور کسان هم ټپيان شوې دي. موږ پلټنې پیل کړې دي، ډېر جربا ککړ کسان اونیول شي. د 14 وروسته ټول مړی او ټپيان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته راوړي دي. په دې اړه د عباسي شهید روغتون مشر ډاکټر عامر اشرف مشال یډیو ته ویل چې د 14 وروسته یو مړی او 12 ټپيان روغتون ته راوړي دي.
شام می اطلاع آئی تھی کہ بلاسٹ ہو گئے، اس کے پیشنٹس ہمارے پاس آئے تھے، تین رینجرز والے تھے جس میں سے ایک رینجر جو ہے وہ براڈ ڈیڈ آئے تھے اور دو انجرڈ تھے.
هغه ویل چې د 14 وروسته روغتون ته درې رینجرز پیان راوړی وو چې په هغه کې یو رینجرز پای مړ او دوا جوبل وو. ورسره یو لس 12 نور ټپيان هم روغتون ته راوړی دي. د جوبلو کسانو علاج روان دي، خو ټپيان رینجرز پیان بیا بل روغتون ته منتقل کړی دي.
بهتر هه رینجرز والے سفر ریفر ہو گئے ہیں خود اپنی مرضی سے.
دا سن صوبے دا پولیس مشر آئی جی سن مشتاق مہر دا بم چودنی پیخا غندلی دا او د پلټنو امری کړي دي. لدی وړاندې په شلم اپریل کال 2018 کې د اورنګي ټاون په دې سیمه کې د پولیو په ضد کارکونکو په عملیاتو موجود په پولیسو وسلوال برید شوی وو چې پکې و پولیس پیان وجلې شوی وو. او بیا په کال 2018 کې هم د اورنګي ټاون په دغه سیمه کې پر رینجرو وسلوال برید شوی وو چې پکې سلور رینجرز پیان وجلې شوی وو. لدی پیښې وړاندې په روان کال کې په کراچۍ لړکانا سکر او نورو خارونو کې هم پر رینجرو وسلوال بریدونه شوی دي. خو بیا رینجرو او پولیسو په خپلو خبري غونډو کې د دې بریدونو تورن کسانو د نیولو دعوا هم کړی وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مبجا
د کرخي په غاړه
په دونی موبجو
مشال آنلاین
په درینی موبجو
سازونا زنجیرونا
په پا پاوکم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پا پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی موبجو.
له دمی وړاندې تاسو له کراچۍ زبګ د خبريال له نیاز علي خان راپور اوریدو چل د کې دی وی 14 پړه باندې وو. اوس راځي چې د بلوچستان چارواکي وایي هغه و کان کیندون کې جی رئیسلی چې د مارچ پر 15 نیټه د اور لګیدو له امله په کان کې راګیر شي وو. دی وایي و وړ کسان مړ دي چې بدنونه یې سخت سوځېدلي دي. د مزدورانو اتحادیه وایي چې مالکان له حکومتي لارښوونو سره سم کان کیندونکو ته سہولتونه نه ورکوي. دوی د چهارشنبه پر ورځ د پیښې پر ضد د مظاهرې اعلان اهم کړی. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په راپور کې.
د کوټ څخه یو سل اویا کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د ارنای ضلع په تورغر سیمه کې د دوشنبه پر ورځ د کویلې په یو کان کې هغه وخت ور ولګېدی کله چې هلته و کان کیندونکي د کویلې پر ایستلو بوخت وو. د پیښو د اطلاع وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او مرستندویو کارکوونکو تر نن سهار وختي پورې د و کان کیندونکو مړي راایستلې دي. په دې ترڅ کې ډیپټي کمشنر هرنای سویل انور هاشمی تیر شپه مشالې ډو ته وویل چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هرنای سیمه کې د کولې په کانو کې پیش زیات سوی دی. خود دې د مخنیوي لپاره څو ځله ول وړوت په چارواکو ته خطونه هم لیکل دي.
جو مائن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم نے بارہا ان کو کنوے بھی کیا ہے کہ کوئی ایس او پی مطلب سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرائیں اور ان کو مائن اونر جتنے بھی ہیں تاکہ وہ
د ہرنائی ڈپٹی کمشنر سہیل انور ہاشمی وائی چې د دې پیشو د مخنیوي په اړه می څو ځله د کولې یا مائن و محکمه ته لیکل دي چې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره چې کوم سوفیز جوړ شوی دی پراغه باندې په سختی سره عمل وکړي. بیا په خاصه توګه د کویلې د کانو خاوندان ته چې څومره هم زیات په کار دي سوفیز باندې په کلکه سره عمل وکړي. که څه هم پر دې کار روان دی خو دا ډېره لویه سیمه ده چې له عمله هر ورځ نه یوازې پیش کیږي بلکې په دې کې د کان کیندونکو وژوند ته هم زیان رسیږي. د نوموړي په وینا چې په پیش کې د وزل سو کان کیندونکو مړي د اور له عمله ډېر زیات سیزل شوی دی. په دې ترڅ کې مکله په کوټه کې د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن د صدر سلطان لالا سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دا پیښه 13 ورځې دغه وروسته رامنځته شوه کله چې د غزمن کان په اړخ کې په یو بل کان کې اور لګیدلی او هغه اور و غزمن کان ته د رسیدو سره سم چاودنه وسوه. سلطان لالا زیاته کړه چې په پیش کې د وزل سو زیاتره کان کیندونکو تړاو د ضلع انسپشن او افغانستان سره دی. د دوی مړی به د پوسټ مارټم وروسته نن وابای سیمو ته ولېږدول سي. د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د کولې په کانو کې د دغه ډول ناوړ پیښو په ضد به د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې یو احتجاجي لاریون او دغه وروسته دوی مظاهره هم کوي. دلته خبره ده د ونیور ده چې د مارچ د میاشت په 12مه نیټه د کوټ څخه 60 کیلومتر لرې د مارواړ په سیمه کې د کولې په یو بل کان کې د ګیس د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي وو. په بلوچستان کې د کولې په کانو کې هر کال پیښې زیاتېږي او د پاکستان سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې له مخې په روان کال کې تر اوسه 60 کان کیندونکي په دې پیښو کې وژل شوي دي. په دې کې هغه 10 هزارګان هم شامل دي څوک چې د روان کال د جنوري په میاشت کې د مچ په سیمه کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي وو. دغه ډول تیر کال د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د دغه ډول پیښو په نتیجه کې 100 کان کیندونکي وژل شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته ورسېل د مې مخ کې تاسو د ایوب ترین راپور ورېدو اوس راځي ته چې په کورماز لکی حکومت د ګل لورزي د کورونا واکسینو لګولو دویم پړاو پیل کړی. په تازه پړاو کې به هغه هلتا د روغتي عملی تا دغه ټیکی لګول کیږي او ورسره به هغه کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه یې زیات دي. نور تفصیل له سیمه د طارق ورغزی په دې راپور کې.
په کورما ضلع کې حکومت د پیر لورځې د کورونا ویکسین لګولو دویم پړاو پیل کړی دی. په تازه پړاو کې به هغلته د روغتیایي عملی سره زیات عمر لرونکو خلکو ته هم ویکسین وهلې شي. د سیمې یو روغتیایي مشر ډاکټر عنایت الرحمن وایي دا ویکسین به هر چاته د حکومت لخوا مفت ورکول کیږي او زیاتوي ټولو سره شپږ سوه خوراک دي چې پکې هغه تنان به اول پیچکاري کوي څوک چې هغلته د ژغورنې ادارې له ریسکیو 1122 سره مخکې اندراج شي.
چې خپل سی ان آی سی نمبر ولېږي نو په هغه باندې دته یو کوډ راشي او هغه کوډ به بیا دا ویکسینیشن سنټر ته یوسي او هلته دته ویکسین میلاو شي. پس ډوز د دینه پس سیکنډ ډوز د دې چې کم دی هغه 21 دین بعد وي. نو چې چاته پس ډوز ولګي هغه ته اتوماتیکلی به 21 دین پورې بل میسج راځي او بیا به هغه راځي هغه به هغه دویم ډوز لګي.
په ضلع کې د کورونا وایرس ضد واکسین د ورکړې دویمه لړۍ داسې مهال پیل شوې چې همدا اوس 23 تنان په دغه مرض اخته دي. په لومړي پړاو کې حکومت هغلته د کورونا د ویکسین هغو تنانو ته وهلي کم چې د ناروغۍ پر ضد په اول صف کې خپل کردار لوبوي. د صدې ملک حاجي صوبت خان اورځي وايي کورونا وبا ټوله دنیا ولړزوله نو امید لري چې نور به د ناروغۍ مخنیوي وشي.
د کووېډ 19 وایرس کوم دی په ټوله دنیا کې او اوس پورې خو دې څه علاج نه وو دې لپاره ویکسین راغلی دي. مو امید لري چې دا ویکسین لګول به خاص ارواکي.
کچو هم کورونا وایرس پر ضد واکسین وهل عام خلکو ته هم پیل شوی. خود سیمې ریاض احمد ورکسی وای یو په منصفانه توګه تقسیم یقیني شي او بلدا چې د ضلع هر وګړي لپاره زر تر زره د واکسین وهلو زمينه هم برابر شي.
خلکو دا ډیر سلو طریقې سره د شی لګیږي. اوس چې د کورونا وایرس په پیک باندې دی په کورداري چې د پروسس تیر شي سرسله خلکو سره سره اوم خلکو ته هم د شیخ په تیزی باندې لګول شروع شي چې د کورونا وایرس
په پاکستان کې د صحت څنګه لخوا د مارچ بشپړه سم پر خپل وی پاڼه د ورکړې شوی تازه شمیرې تر مخه په 24 غنټو کې لا کورونا وایرس ته 2500 زیات تنان بیماران شوی چې له دې شمیر 850 مړ شوی دي. په ملک کې تر اوسه په ناروغۍ تر شپږو لکو او 10000 زیات کسان اخته شوی خو څخه 15 لک او 3000 پورې روغیدلي هم دي. لا وایرس د مړ شوی تنانو مجموعي شمیر 15590 دي. تاریخ ورکسه مشال
رادیو ته غوږیستی او تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په لږ شیبه کې 15 بجې کېدونکې دي او له خبرونو وروسته ستاسو لپاره هم نور یو شمیر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو انیس اجمل ته چې تاسو ته سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د
دا اپوزیشن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک د حکومت خلاف د لانگ مارچ پڑا غونډه روانه ده. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرن په خبرې کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې په نن غونډه کې به د لانگ مارچ د ریکای کار او د اپوزیشن د غړو د استفاګانو د ورکولو پڑا خبرې کیږي. پی ډی ایم اعلان کړی چې د مارچ په 25مه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لانگ مارچ کوي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن له مشره د استعفا غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود، د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز او د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودھری پرین په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن د سینټ د مارچ 3 نیټې ټاکنې په شفافه توګه کولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا کمیشن وایي چې د اچا فشار لاندې نه دی راغلی. د بلوچستان په هرنایي سله کې پکان کې د اور لګېدو له امله شپږ کان کیندونکي وشل شوی دي. نن د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا مشال ریډیو ته ویل چې د هرنایي په تورغر سیمه کې کان کیندونکي د کوئلې پر ایستلو بوخت چې الته اور ولګېد. د دوی په وینا کان کیندونکي نن سهار له کانه راوستل شوی دي. پولیس وای په کراچۍ کې د رینجرز واکونو په موټر بمی برید کې یو اسکر وشل شوی. د پولیسو مشر غلام نبی میمن پرون په یو بیان کې ویل د رینجرز واکونو په موټر د غبری د پرون په کورنګي ټاون کې شوی او بم په موټر سایکل کې خپل شوی. په پیښه کې 12 کسان زخمیان شوی دي او د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په سوات کې وطن د خپلې کورنۍ سلور کسان وشلې دي. پولیس چارواکي وایي چې تورنتنی یې نیولې ده او د پیښې پلټنې روانې دي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د دفاع وزیر لوید آسټن سره جاپان ته د سفر پیلولو پر مهال له ټوکیو سره د اقتصادي او امنیتي اړیکو ښه کولو غږ کړی دی. د دې سفر موخه له ایشیایي اتحادیانو سره اړیکې په داسې وخت کې مضبوطول دي چې د چین لخوا په سیمه کې د اثر زیاتول هڅې زیاتې شوې دي.
اوس رزو دې ته چې د ایران د بونو چارو وزیر له امریکا غوښتي چې پر اټومي موضوع بیرته خبرو اترو ته راوګرځي. محمد جواد ظریف په خبرداري ورکړ چې په ایران کې را روانې ټاکنې ښایي په اټومي مذاکرو کې د پرمختګ مخه ونیسي. تر دې مخکې امریکا هم له ایران سره مذاکرات ته چمتووالی ښودلې وو، خو تهران له واشنگټن سره خبرې ترې رد کړې وې. تفصیل د سلیومت صالح په دې راپور کې.
ایران په جون میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په چمتووالي بوخت دی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې پر اټومي موضوع مذاکرو ته بیرته مخه کړي. محمد جواد ظریف اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل شاید د امریکا له نوې ادارې سره په مذاکرو کې پرمختګ ستونزمن وي او وخت ونیسي.
We are ready to go back immediately.
روس له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د شپږو کلونو مخکې موافقه ترتیب ته مخه کړی، موږ به هم سمدلاسه ورستانه شو. دا کار په اسانۍ کې دی شي. هر کینه د چې په دې اړه خبرې وکړي، ځکه په هیڅ چې کوم پړاو کې موږ په هیڅ د دقیقې چې په موارد مو خبرې کړي. هغه څوک چې اوس د بایدن په اداره کې کار کوي، هغه کسان دي چې پر یو میز ورسره خبرو ته ناستو.
تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو که ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو تطبیق ته غاړه کښېږدي، د امریکا نوې اداره تیاره ده چې له ځانه نرمښت وښيي او له تهران سره مذاکرو ته کښېني. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې د ایران اټومي موافقه نیمګړې وبلله او له هغې د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په ځواب کې ایران د خپلو یورانیمو پر غني کولو محدودیت لري کړ او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له مفتشانو سره خپل همکاري محدوده کړه. ایرانی چارواکو منلی چې د 40% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشمې په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره عملی اقدام وکړي. تر دې مخکې د اټومي تړون غربي لوریو په اټومي تړون کې له سویو ژمنو د ایران د سرغړونو په اړه اندېښنه ښوولې وه.
مشال اړ ته وګستی سلامات سالی تاسو راپور وړاندې کړ چې د ایران د بونو چارو وزیر له امریکا غوښتي چې پر اټومي موضوع بیرته خبرو اترو ته راوګرځي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردوونکو په پاکستان کې په تیر یو اونۍ کې په دوه جلا جلا پیښو کې په سیاستوالانو خلکو حملې کړې او پر هغوی سیاسي پاشلې ده. تازه پیښه پرون په لاهور کې وشوه چې کله د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار شهباز گل باندې خلکو سیاهی وشیندله او په هغه یو وشتلو. نوموړي د دې تور په مخالف ګوند مسلم لیگ نواس پورې کړی، خو تر دې څو ورځې وړاندې هم په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته ترکین صاحب غړو د مسلم لیگ نواس پر مشرانو حمله کړې وه او پر هغه یې چپلۍ ورغورځولې وې. سیاستوالانو او پوهانو دا پیښه په سختۍ سره غندلې. پوهان وایي چې دغه حرکتونه د دې هیواد په سیاسي کلتور کې د نه زغم ښکارندوی کوي. په اړه تفصیل له اسلام آباد د سراج الدین په دې راپور کې.
د مارچ په 15مه د لاهور های کورټ د ودانۍ بهر رسنیو سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهباز گیل اوی د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نن کارکونانو د پاګو وشته دي او په دې د قلم سیاسي ورغورځولې.
آج تاسو یې سیاسي سټی یې
دی وای کنن تاسو په ما سیاسي را وشته او کپه اګو مو وشته يم. زه تاسو ته د پوره قوت سره ولاړ يم او تاسو ماته مقرره کړه چې تر سو پوري ما تاسو د دې بدمعشي خاتمه نوي کړی. شریفان خلق عدالت تا نشیرات لے
شریف آدمی تا عدالت جان جو گئی رہ گیا.
بل پلو دا مارچ پش پگم نیٹا پا اسلام آباد کی دا پارلیمان دا ودانی مخی تا دا پاکستان مسلم لیگ نون دا مخکخانو دا خبری کانفرنس پا وقت دا پاکستان تحریک انصاف دا کارکنانو سرا اخوڈب وشو. پا دا موقع دا پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ مصدق ملک رسنیو سرا خبرو کی اوی دا پاکستان تحریک انصاف کارکنانو دا دوی دا گوند مخکخ احسن اقبال باندی دا سپلی گزار کرے او دا مریم اورنگزیب سرا بدتمیزی کڑی.
ابھی جو مدینہ کی ریاست کی پولیس ہے
دیوی د مدینه د ریاست پولیس وسراغله چې زمونږ د خویندو د سرونو نه صادری راغلې شوې چې داخلك را جمع کېدل او کنزلی کول. نو هغه وخت د مدینه د ریاست پولیس چرته وو. نن دلته د پارلیمان مخته د پارلیمان لاجس مخته چرته وو پولیس او دوی ولې انتظار کولو چې زمونږ خویندو میاندو ته کنزل کېدل. درنګ وخت په وخت په قومي اسمبلی او په سینټ کې هم حکومتي او د مخالف ډلې غړیو په یو بل تورونه لګولي او خبره تر د جګړې رسیدلې. د جنوري په 28مه کال 2006 کې هغه وخت سینټ ماحول خراب شو چې د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید په پاکستان مسلم لیگ نن تورونه لګول او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی منه کولو چې ماحول مخراب و. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو سره خبرو کې داوه وکړه چې په سیاستوالو کې برداشت ختم شوه. نو ځکه یې کارکونان هم په دغه مشرانو حمله کوي. کچری دوی په خپلو کې برداشت پیدا کړو او د کارکونانو تربیت یې سم وکړو نو دا مسله حل کې دی شي.
کله چې دا کلچر راغلی دی نو لیډرانو چې کله دا قسمه الفاظ استعمالول شروع کړي دي نو لاندې کارکونانو تشدد ته لاس واچولو ته څوک ګوري. د دې مخکې هم داسې شوي دي خو دا حوالې به کمې ملي. دا به زیاتېږي ځکه تحریک انصاف نه علاوه چې کوم جماعتونه دي هغه ته هم پته ده چې لار د څه ډېر ښکار نشته. او تحریک انصاف هم دی وکړي د هغه کارکون چې کوم دی نو هغه فرسټریټډ هم دی او غصه دی چې هغه څه سویل نو هغه نه کیږي لګیا دی هغه ولس هغه کارونه نشي کولای. نو هغه ته هم اوس غصه ورځي نو چې کله غصه ورشي نو خلکو ته برداشت کمې را روان دي. او د دې د وجه د سیاسي کلچر چې دی په دې کې د عدم برداشت د عنصر تاسو ته زیات ښکاري. اوس نن په خلکو باندې هغه وشته شوی دي ابل ورځ پارلیمنت مخې له مسلم لیگ نن والا والی شوی دي.
د ذکر د په پارلیمان کې د سیاست والو ترمنځ د ماحول سم ساتلو لپاره د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د اخلاقیاتو کمیټي هم جوړه شوې چې مقصد یې د پارلیمان کاروایی د اخلاقو د ننه د عین مطابق چلول دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوې د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د وربند مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوزونکو په داروستو کې د پاکستان حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنز د پنجاب د ډسکا د زمینی ټاکنو او بیا د سنټ انتخاباتو پر سر اختلافات رامست شي وو. عمران خان د سنټ تر انتخاباتو وروسته پر کمیشن تور پورې کړ چې د شفاف ټاکنو په تر سر کولو کې خپلې ذمہواري نه دي پوره کړې. خو کمیشن په ځوابي بیان کې ویلي وو چې د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي. په دې لړ کې پرون یو بل پرمختګ وشو کله چې درې پاکي وزیرانو خبری غونډه وکړه او د انتخاباتي کمیشن لمشرې د استعفا غوښتنه وکړه. په نور تفصیل د شنواس سرزي په راپور کې
د پاکستان وفاقي وزیر شفقت محمود غوښتنه کړې چې الیکشن کمیشن د استعفا ورکړي. پر د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د وفاقي وزیرانو فواد چودري او شبلی فراز په موجودګۍ کې میډیا ته وویل الیکشن کمیشن باندې نه یوازې د حکومت بلکې د اپوزیشن ډلو لخوا هم اعتراضات شوي. او شفقت محمود وویل کمیشن په انتخاباتو کې په درغلي ودرولو یا ختمولو کې ناکام شوی دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھی ان کو نبھا نہیں سکا.
دی وای چې الیکشن کمیشن آف پاکستان خپل ذمہواری نه دی پوره کړی. الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل ناکام شوه. کمیشن چې په کوم حالت کې دی نو دا خو چلیدې نشي. او د دې خبرې یو لار ده چې الیکشن کمیشن دې په مجموعي توګه استعفا غانې ورکړي.
بس یې ته مجموعي استعفا دینا چاہیے.
د وفاقي وزیرانو لخوا د غوښتنو په داسې وخت کې راغلي چې د فروری په 19مه په ډسکا پنجاب کې د قومي سیملي په یو څوکۍ ان 15 اویا زمینی انتخابات شوي. په دغه ورځ د ټوپکونو ډزې هم شوي. مرګ ژوبله هم پکې شوه. تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ډلو په یو بل د ډزو تورونه لګولي او هم په دغه ورځ ماخام مهال د الیکشن کمیشن د عملی شل پریزایډینګ افسران تر د سبا لکه د فروری تر شلمې سهار پورې غیب وو. مسلم لیگ نواز ډلې تور لګولی چې حکومتي ډلو دغه افسران غیب کړي. هم د فروری په 15مه الیکشن کمیشن په ډسکانو می دغه انتخابي حلقه شوی انتخابات نل او یا مسترد وګرځول او د مارچ په 13مه په ټوله حلقه کې د دوباره انتخاباتو اعلامیه جاری کړې وه. خو د مارچ په 10مه کمیشن یو بل پرس ریلیز جاری کړ چې دوی د ځینو نیمګړتیاو له وجې په ډسکا پنجاب کې دغه انتخابات د 13 مارچ نه د اپریل 10مه نیټې ته واړول. د وفاقي وزیرانو په پرنه غوښتنه هم په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په دوران د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او مشر مریم نواز اوویل تیر میاشت په زمینی انتخاباتو کې چې کوم رقم درغلي حکومت کړی داسې هیڅ کله د امیرانو لکه د مارشل لا په دوران هم نه دي شوی.
او اگر دسکا می یا نو شهرا می
دا وای اوس کو په دسکا پنجاب کې یا نوخار کې یا د پښتونخوا صوبې په کوم بل ځای کې تاله ووټ چا نه دی درکړې نو په دې کې د الیکشن کمیشن هیڅ غلطي نشته. دغه بدل د کمیشن نه ولی اخلي دا خبره ډیره ښکاره ده چې د درغلي او باوجود تا ته ووټ نشو ملاو او خلکو تر ریجیکټ او یا مسترد کړي نو تا بیا د کمیشن شل افسرانو تختول او 14 غنټې دی پټ وساتل په ځای د دې چې معافي دی غوښتلې ولټه دی په کمیشن بریدو کو.
اپ الټا ادارې پر حمله آور هوګل.
د روانې میاشتې په درېمه د پاکستان د سنټ په خالي شوي 250 څوکیو هم انتخابات شوي چې پکې د اسلام آباد په یو څوکۍ د پاکستان جمهوریت تحریک غړي او پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بریالي شوي. د تبه بریا وزیر اعظم پاکستان عمران خان ویلو چې یاد کمیشن په درغلي ودرولو کې ناکام شوي او په کمیشن ډیر ټکونه کړي. کمیشن بیا یو غونډه بللې وه او د مارچ په 15مه یو پرس ریلیز جاری کړو چې په دوی باید تورونه ونه لګول شي او د وزیر اعظم تورونه مسترد کړي هم وو. وست چې پرون د وفاقي وزیرانو لخوا غوښتنه شوه چې دوی باید استعفا ورکړي قانون پوها او پوپی خبرای کوټ کې وکیل علي عظیم افریدی مشال ریو ته وویل کمیشن سره دغه وزیرانو ضد د توهین عدالت ورکولو اختیار هم شته ځکه کمیشن د های کورټ برابر اختیارات لري.
دا مطالبه کول چې الیکشن کمیشن دیا مستعفی شي او هغه باندې اعتراضات کول کم چې ثابت شوی نه دي. دا اعتراضات ذاته خود غیر آئینی دی. کمه طریقه کار چې د یعنی د اعلی عدلی جج صاحبان د ریموول د پاره دا همدغه طریقه کار چې د آرټیکل 215(2) لاندې د الیکشن کمیشن د کمشنر د پاره یا د ممبرانو د پاره هم دا حکومت سره دا اختیار ایس کلم نشتا چې هغه د چیف الیکشن کمشنر یا د ممبرانو خلاف کاروایی وکړلې شي.
او یاد دی چې د پاکستان د اساسي قانون د 214 ماده د لاندې د پاکستان صدر د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه کوي. دغه ټاکنه د دریو کالو د پاره وی او د الیکشن اک 2018 د لسمې ماده د لاندې د کمشنر سره د های کورټ د جج برابر او د کمیشن سره د های کورټ برابر اختیارات وی. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی؟ او پر هغوی څه ذمہواری شې دي. د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دی تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوزونکو د پاکستان حکومت وای له افغانستان سره یې پر پوله د اغزن تار غزولو کار 90% د بشپړ کړي. اسلام آباد د ډیورن پر کرخه د کټارو لګول په 2013 کال کې پیل کړي وو چې کابل یې مخالفت کړي وو. دا یې د دواړو خواو د ولسونو د ویشلو عمل بلل وو، خو پاکستان وای د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي او امنیت ټینګښت لپاره یې باړ لګولی. البته د کرخې دواړو خواو ته پراته خلک وای چې د ازغن تار د لګېدو او پر پوله د تګ راتګ محدودیتونو له وجې یې اقتصادي زیانونه ګاللي او کاروبارونه یې اغېزمن شوي دي. پامیر ساحل او داود خټک د باړ لګېدو د اقتصادي اثرات ته کتنه کړي. پامیر ساحل رپورټ اوروي.
د مومندو ملک زیارت کول اتمرخیل د ډیورنډ کرخي هاغه خواته منډي او رستوران لاره او د ورځې به ل 10000 څخه تر 40000 پورې روپۍ ګټلې. پر کرخي د اغزن تار غزيدو اتمرخیل اڑکړ چې خپل کاروبار په خبرته انتقال کړي او وست ورځې 1500 روپۍ ګټي. خدای واځي د ملک زیارت ګل اتمرخیل برخلیک نه دی، بلکې د پولي دواړو خواته پراته ولسونه وای اغزن تار اقتصادي او کاروباري چارې غیزمنې کړې دي. د پاکستان حکومت په 2013 زیږیز کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غزولو کار پیل کړ. د پاکستان پوځ په وینا وسلوال پر کرخه په ازادۍ اوړي راوړي او بریدونه کوي. کابل د باړ لګول د اسلام آباد یو ورخیزه ګام بولی او په بیا بیا یې مخالفت کړی دی چې له وجې د افغانستان او پاکستان تعلقات هم څو ځلې خراب شوي او د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتي هم شوي دي چې پکې یو شمېر سرتیري ووژل او ژوبل شول. د قبایلی زلو او ورسره پر پوله د بیلابیلو ولایتونو وسیدونکي وایي اغزن تار نه یوازې له یو بل جلا کړل، بلکې سوداګریز او کاروباري هلې ځلې هم اغیزمنې کړې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل وای د مومند او ننګرهار ولایت ترمنز پر پوله د پروتو سیمو مزدورانو به هم د ورځې تر 4000 پورې روپۍ ګټلې چې وست د په وینا د وړو اخیستو توان هم نه لري. دای وای په بیا بیا یې حکومت ته ویلي چې باړه ورسره د لارو تړل کېدو د دوړو خاو د ولسونو ژوند ګران کړی دی.
حکومت نه خو موږ بار بار جلسې جلسونه د دې لپاره موږ ډېر جهد کوي، ډېر منډې تړلې کړې دي چې موږ ته دا باډر کولاو شي، لار دې موږ ته کولاو شي. دا باړ پروت دی ام موږ ته مشکل دی، ځکه چې موږ د ورشوز موږ پوله پټۍ خراب کړې دي. خو بهرحال که دا باډري او دا باډي خو لار خو موږ ته کولاو شي، موږ روزګار هم خراب شوی دی، اوس موږ خورلنې پاتې شوی دي.
د پولي هاغه خواته د ننګرهار ملک دلاور جان شینواری وای د باډ تر لګېدو او لارو بندېدو مخکې یوازې د ګورکو له لارې د خیبر تیراته د سامانونو لیږد د شاوخوا 40000 کسانو د روزۍ ګټلو وسیله وه، خو دوی ټول لڅه د پاسه یو کال راهیسې بیروزګار دي. شینواره وای د خپل کاروبار هم خورا زیات غیزمن شوی او بټي یا ګودامونه یې خالی پراته دي.
دلته د ډیورنس لانچ کوم دوه مرکزونه د کاروبار هغه چې یو د درخم په نوم دی، یو د ګورکو په نوم دی. ګورکو هغه روزګار دی کوم مالونه چې په هرات ګمرکی یا مرکز جلال آباد ګمرکی محصول کیږي هغه معافی سره راځي. ګورکو کې زمونږ خلکو بټې جوړې کړې تقریبا 50-60 خوشا بټې. دغه مال چې کوم ګورکو ته ورسیږي په بټو کې کې خوشې بټو نه بعد بیا رسمي مطلب دی چې ورکړل شي الته کچرو ته اوخانو ته اپرو سیرا بازار پاکستان ته وړل. په دې کې زمونږ د رزق نفقه جوړه وه او چې دغه تار تیر شوی دی یا دغه لار بنده شوی ده زمونږ د ټولو خلکو روزګار پټه بولار دی.
ملک دلاور جان شینواری وای افغانستان ته به کمپلې، چای، گاډي، د گاډو پرزې او نور شیان ورتل چې دوی به په ګودامونو کې ساتل او بیا به په کچر او خانو د ګورکو او څڅوبې لارو تیراته وړل چې هلته به خرڅېدل. دا د ډیورنډ پر کرخه هغه نارسمي اقتصاد دی چې له پخوا راهیسې د دواړو خواو د اوسیدونکو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې لویه ونډه لرله. دا ډول سوداګری اکثر د قاچاق یا سمګلینګ په نوم هم یادېږي، خو ملک دلاور جان شینواری وایي چې ټول سامانونه به د هرات او ننګرهار له ګمرکونو تیرېدل، مالیه او محصول به ورکول او بیا به پاکستان ته لیږدول. د کورمی د تریمنګل عبدالیوسف مشال راډیو ته وویل د افغاني ارزښت د پاکستانی روپی پرتل لوړ دی، نو ځکه د تریمنګل پیواړ سپینی شګی او نور یو شمیر کلی وسیدونکو به پخوا د ورځنۍ مزدوري لپاره پکتیا ولایت ته وختل.
موږ کومه علاقه ده بارډر سره لګیدلې تریمنګل کنه، خلک د افغانستان آلته بتل غنه بو سب شام مزدوری کړي وخت را وخت وکنه، نو بارډر په کله لا بار خپل کیدو بیا بارډر بند شو، نو خلک زیاتر خلک چې موږ د روزګار دی
د پاکستان د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د کورمې په دې کلیو کې شاوخوا 20,000 خلک وسی چې د یوسف په وینا د زیاتره کورنۍ اقتصاد له ځاځي اریوب او نورو ولسوالیو سره تړلی وو. د شمالي وزیرستان حاجی نظردین له 1983 زیږیز کال راهیسې له افغانستان سره سوداګري کوي. دی وایي له پاکستانه سوداګر وړه بوره یا چینی رخت یا کپڑا غوړی او سبزی او میوه وړي، او له هغې خوا موبایل اویل، چای، د شمسی توانای بیټری او نور شیان راوړي. دی وای پر ډیورن کرخه د اغزن تار پر غلام خان د تګ راتګ مشکلات او د پاکستان حکومت لوري د محصول او مالیو نظام عملی کېدو له وجې ایواز د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 سوداګر، ډریوران او مزدوران له لوی مالی تاوان سره مخامخ شوي دي. حاجی نظردین وای په خوا به هر ورځ له پنجاب درخت 15 گاډي افغانستان ته تلل، د کروڑونو روپیه کاروبار وو، خپل گاډي لرل خو وس د په وینا پیدل ګرځي.
کوم باړی لگاولای دا د پاکستان په حدود کې نه نه ډیر خواته لگاولای دا او بارډر باونډری لائن چې ما دا التا افغانستان سایډ سپوته شو کنه. بل دویمه خبره دا غره چې مونږ ته په بزنس کې په کاروبار کې کنه ډیر یوت مشکلات دي په باونډری لائن کې، ولې چې مونږ هم درست نکېږي او باغیر چې کوم دا به انټری نه تاګ رتګ نکېږي او کاروبار تجارتی چې کومه دو هر شی بند شوی دی.
د جنوبی وزیرستان باجوړ، پکتیکا، خوست او کونړ سوداګر هم ورته شکایتونه لري او وای د اغزن تار غځیدو او پر لارو د خندونو لوجې اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. دوی دا ګیلې پر داسې محل کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له 1300 درو کلونو راهیسې د ترانزیت او سوداګرۍ پر یوې پراخې او جامع موافقه خبرو ته دوام ورکړي. البته د دواړو خواو د سوداګرۍ او صنایعو خونی وای چې په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې د محدودیتونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري خورا کم شوې، خو په عین وخت کې د پاکستان حکومت وای له افغانستان سره د سوداګرۍ د رسمي کولو هڅې کړې دي او تیر کال یې په اپریل کې د تورخم او په جون او جولای کې د غلام خان، انګوره ډي، خرلڅۍ او چمن لارې د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستي. دا لارې په مارچ کې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي په موخه تړل شوې وي. همداراز د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان د 2020 زیږیز کال په فبروري کې مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د غلام خان د لارې ترانزیت کولو منځوري ورکړې. خود کونړ د دانګام ولسوالۍ حاجی نثار احمد وایي د سوداګرۍ پر رسمي کولو کې وستون زده ده چې د تورخم لارې د شیانو لیک درا لیک دی د بایو لوړېدو او همدارس د کرخې دواړو خواو ته د پروتو بلسونو پر ځای د سوداګرانو د ګټې لامل کیږي.
دا چې وست ترانسپورت لارې ډېرې وګ دي شي ویو د ختیځ ولایتونو لکه زمنګ کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار د ترانسپورت لارې چې د عمومي وست د تورخم لارې او د تورخم د لارې چې کوم مالونه د پاکستان طرف خیبر پختونخوا اړخه نو دلته ډېر جګه بیه باندې خلکو ته تمامي او د ترانسپورټ کمه څو کسانو سوداګرو ته رسیږي. مخکې به د قومي خلکو د کچرو د خروب وسیله باندې به دا مواد انتقالول، را انتقالول، نو خلکو ته به شخصي جیبونو ته به د ولسونو ګټه رسېدله په هغې باندې بیا خپله اقتصادي کارونه مخته وړل.
د پاکستان چارواکي البته غنی چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار غځول یوازې امنیتي اړخ لري، نو ځکه دې کار ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 22 په کراچۍ کې وی غونډې ته وویل چې پر کرخه د باړ لګولو کار شاوخوا 90% بشپړ شوی چې ښایي د جون تر پایا او کنور وځنډیږي نو د روان کال تر اخره به سرته ورسی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال مشال راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د کټارو په لګولو نه کیږي بلکې اغزن تار د دواړو خواو پښتانه بیلوي.
د افغانستان د حکومت د دا د وجود بیلول دی چې د افغانستان حکومت ته په هیڅ ډول باندې دا د منلو وړ نه دی چې یو وجود دوې برخې کیږي. دوهم هغه اقدامات چې د تروریزم په معنا باندې په دې سیمه کې روان دي یا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته د منلو نه دي، ځکه د تروریزم سره مبارزه نه په
اغزن تار باندې کیدی او نه د خندقونو پکښلو باندې کیدی او نه د کټارو په لګولو باندې کیدی.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو د وزارت سفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پردی وای پر ډیورن کرخه د تار غزیدو لوجه په پاکستان کې ناامنی کم شوې ده. د وای د باړ مقصد د ولس زورول نه بلکې د هیواد امنیت او خوندیتوب دی.
د ټول نوړم به خو استیټ دا د دې امن د دې تحفظ د ټول شینا موږ لازیز دی او دا ټول عوام چې ته ګوري د دې سالمیت لپاره او د دې د بقا لپاره د دې د امن لپاره ټول قرباني لپاره تیار خلک دي. د استیټ د امن او د سلامت کیا د لپاره چې کوم باړ لګېدلې په کومه باندې بچ دهشتګرد راوړېدل په کومه بچ دا دهشتګرد او خودکشو باز موږ پارلیمنټیرین زموږ ججان زموږ عام عوام خلک به ټارګیټ کول. د باړ مقصد خو دی عوام ولا تحفظ ورکول دي. په دې کې د سټیټ نور صدا سي فواید نشته دي.
اقبال پردی البته منی چې د اغزن تار او پرپوله د سوداګرۍ د منظمولو لوجه خلک له تاوانونو سره مخامخ شوي خو زیاتوي سفران وزارت د خلکو د تاوانونو پوره کولو ته ژمن دی. پاتل له 1993 زیږیز کال کې د هند پر نیمه وچا واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن خان سره د یوې موافقې له لارې د ډیورنډ کرخه کښلې وه. په 1947 زیږیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو. د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرخه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي خو کابل دا پوله په رسمیت نه پیژني.
په امیر ساحل وڅاسته یې راپور درکو چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار کاروبار ته څومره تاوان رسولې. مشال لډو ته وګستی او لګ شبکې تاسو د خبرونو لنډیز به هم وړاندې کوو خو بیا هم تاسو یو مچې د نن ورځې ناڅاپه خبرونه وروستۍ شیبو ته رسیدلې یو شاوخوا درې منټه کم شپږ بجې کېدونکې دي او نساء شمل هم سټوډیو ته راغلې. نو راځي چې لغوي وروستي لنډ خبرونه اورو.
د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک د حکومت خلاف د لانګ مارچ پاړه غونډه کوي. د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په خبر کې د خبري غونډې پر مهال اول چې په نننۍ غونډه کې د لانګ مارچ طریقې کار او د اپوزیشن د غړو د استفاګانو د ورکولو پاړه خبري کیږي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن له مشره د استعفا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود، د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز او د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودھری پرین په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. دوی تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن د سینټ د مارچ 3 منیټي ټاکنې په شفافه توګه کولو کې ناکامه شوې ده. بلخوا د کمیشن چارواکي په بیان کې وایي چې د اچا فشار تر لاندې نه دی راغلی او نه به هم پر اتلونکي کې راشي. د بلوچستان په هرنایي ضلع کې پکان کې د اور لګېدو له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوی دي. نن د پاکستان سینټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا مشال ویډیو ته ویل چې د هرنایي په تورغر سیمه کې کان کیندونکي د کوئلې پر اوستلو بوختو چې الته اور ولګېد. وژل شوي کسان د پښین او افغانستان سره تعلق لري. پولیس وای په کراچۍ کې د رینجرز واکونو په موټر بمی برید کې یو عسکر وژل شوی دی. د پولیس مشر غلام نبی میمن پرون په یو بیان کې وویل چې د رینجرز واکونو په موټر دا برید د مارچ په 15 په کورنګي ټاون کې شوی او بم په موټر سایکل کې خودل شوی. په پیښه کې 12 کسان زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. په سوات کې اوتن د خپلې کورنۍ سلور کسان وشلې دي. د سوات تحصیلي کابل ډي اس پي مشال ریډیو ته ویلي نن سهار د کابل په شاډیرې سیمه کې اوتن خپل مور دورونه او روندار په ډزو وشلې دي. پولیس وایي تورن ترني یې نیولې دي او د پیښې پلټنې روانې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ماسکو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جارینا پورټر ویلي دي د ماسکو غونډه د اغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دفاع وزیر لالایډ آسټن سره جاپان ته د سفر پیلولو پر مهال له ټوکیو سره د اقتصادي او امنیتي اړیکو ښه کولو غږ کړی دی.
اودن کورس لیلن خبرونه موارد الحمد سره د مشال د نورو ځخ پرونی پای تر سیږي. خو پر همدې چپو تاسو د ډیو ریډیو پرونی اورې دي شي. خپل قربا سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ترکې. سبا سهار پورا پنه بجبا یو ری بیا سب پرونی پیلېږي. د الله پامان. خو وختونه